سلامونه سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو د ننجمې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم د وري دولسمه د 2022 کال د اپریل لومړۍ خبري مجله ده چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي پیل په لنډو خبرونو باندې کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرین فیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیونه ناروېژي کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیک نوتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د افغانانو بشری بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسیدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کولو ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 34 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبو معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440,000,000 مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ
د افغانستان نه به چاته ضرر نه
وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هر ورځ زرګونه افغان کډوال ور د دغه هیواد ته ور اوړي. عبداللهیان وویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی.
نگران وضعیت انساني مردم در این کشور هستیم.
د کابل پانتون د خزینه زده کوونکو حال څه دی؟
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه پخپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلی ونه وځي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاست وایم. راځو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو جرمني، بریتانیا او قطر په کوربتوب د افغانستان د مرستو په نړیوال کنفرانس کې مرستندوی هیوادونو په افغانستان کې له بشري بحران سره د مبارزې لپاره 2,440,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه. هماغه سي چاټکل کې د 2023 کال کې له افغانستان سره د 4,400,000,000 ډالر د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه پوره نشوه. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط دا وی چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همدار از ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره
په بخښنې سره چې بل راپور پلی شو، خو اوس به تاسو ته د افغانستان په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د راپور بشپړه او سمه برخه خبره کو.
ملګرو ملتو پرون وخت اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې 1.3 نړیوالو مرستندویانو د 2,440,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه، چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږ دی. د ملګرو ملتو سرمشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله، او پر مرستندویانو یې ژغ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4,400,000,000 ډالر مرسته غوښتې وه. سرمشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واکته رسیدلی سقوط شوی، او اوس 9,000,000 افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سږکال د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4,400,000,000 ډالر غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمشي زیاته کړه ګڼي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خپل ماشومانو او د بدن د خړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه. سرمشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي، د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4,500,000,000 ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه، او ویل چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي، او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوی مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همدار از غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همدار اوس ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلی شي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري، او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه همداراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان لوو میاشتو راهیسی پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیز ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمن لیوی اونې راځي د انجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې ډیر دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختی دي. یاد میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت په هنی وزارت هم لیادو میرمنو سره لید کاته تاییدوی جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودون کې او د همدې بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغه او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهي سازده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شوی مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسوده سلطان، سونیتا وسوانات، کلی کمبل، ریو ډاکټر کلیوی، دایسی خان، روس میسنجرو، میډیا بنجامین، د بشري حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر 12 پیږي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالې میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسوده سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه وویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي د نجونو چې موږ ولیدلې کورونا سي دي. او دریم د کنګل کړي پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبه په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
مخفل ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوي برابرو،
نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه، بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ایران وایي په ورستیو میاشتو کې هر ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړي. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هر ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډیر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لک پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته رااړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي وو چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15 زره افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3 زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلی و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو لمخې په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوي دي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په تیرو څو میاشتو کې له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر 3,60,000 تنه وښود.
ورستله دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وعدونو د ګاز په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې خبرګون وخود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګاز درانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به وښو تر هغه وروسته اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط دا وی چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همدارز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. خاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساری سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، خای سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور بل روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننې جمعې څخه د غاسو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غاسو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غاسو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غازو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقف به د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1,550 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 80 میلیارد متر مکعب جرمني او سباندی 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیسته. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هواد د پیسو ارزښت چې سخت لیدلې وو یو څخه کړي. اروپای ټولنې چې د خپل مصرف په سلو کې سلويخ غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د يرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپای حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې وازی په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړي چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوی که حجاب غوانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. دا صحي خوړو نشتوالی د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلان ورسره مخ دي.
د کابل پیو دولتی پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کیږي یو شمېر اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر انجونو محصلانو آزادۍ راډیو ته ویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان انجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو انجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تیرې کړي وایي. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو تور ټیکري او جوراب پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
دا امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جراب به په پښو کوئ، ټیکري به داسې اغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کار دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیدکاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په مهال د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخواني نظام په مهال د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په مهال له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته واوسیږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لوري رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلی کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیه کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. دی آزادۍ راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه پخپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوې بلې محصلې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه آزادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
د حجاب اخستل جبری دی. زه مطمئنه ایم چې زموږ خویندې د حجاب په اړه رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
دانشگاه برویم؟
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسیږي، خو دا شمیرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لورې نه دي تایید شوي، ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمیر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډیرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړي د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د ریپورت له قوله ویل شوي چې 3 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري 3 چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وختي وي. په دې مقاله کې راغلی چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هر ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کوي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د ښځو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخصو ورځو د ښځو پر تګ بندیز، د نارینه کارکونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډیر مرستندوی هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز اند سترایپس خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په سبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقوقو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له 150 ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلی چې دا غونډه امریکا او روسیې ته کم ساري فرصت برابرې چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبري وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. د چین، امریکا او روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسو دا پیغامونه نو بتره ورسید. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا سنگین ورسوالی کې دا دمرسته چرته دا مستحق کسان ته نه رسیږي او خلکو ته رسیږي چې مرسته ضرورت نه لري. زموږ ډاکټر مسلینو پر ورسوي دا زموږ ماجته د رمضان کا په نامه دی د بازار وسرت نو ودغه ماجته ورور جان دوا ور انمان مرته لیکل د مشفر وکوري. ای دا ور چې نمان ولي کله هغه ورکس ولا زمرد ټول نمانه پر سر باندې کارتونه راوتلی وغه یو کورته ورکړی وڅکه چاغه د مامورینو سره په لشکریا کې شناخ لري شناخته د مامورینو سره دی. او دوم وروره بیا دوم ور نمانه لیکس ولا اغم بیا سورکس ولا کارتونه راغله بیا یو یو کارت مشتب د درو د وکورو ته ورسیده یو کورته بیا شپږ کارت ورکنو دا د وستې کار دی وروره طالبان یا د امرستي باندې کې بیا چې طالبان کې څوک شناخ لري هغه تر سیج بل چاته نه رسیږي نو دا خپله پیغام دی د ازادۍ د پروژې.
ما نه افغانم خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مهمه خبره دغه د امرستو باره کې ده. د امرستو باره کې هیڅ کوم مستحق نه پرته د امرست نه رسیږي. هغه نه پر تفصیل کوستي ول رښناخ لري هغه نه پر نه ماته چا دم نه رسیږي. نو هله مې د تاسو نه ډیر منندوی به مې ماسه د دما پیغام تر اړون مسولینو کسانو پورې مغه غوروسوي. دا یو دمانه د تقریبا ناشاو خاصه کورونه دی هغه دی خو ځینې لاس لسی لري هغه ته زونه نه لري.
ز شریف الله د هلمند ولایت د مدالی د ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. نو زه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې په راتلو سره دا تجاران مرسوس کوم ورونه چې دي یا دا کوم په سر کې مرسوس مشران چې دي دغه خواهش دوی زموږ ډېر ډېر لرو چې دغه ورته وایي چې د روژې په راتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې دا شیان د الله په خاطر د روژې په خاطر دا شیان ارزانه کړي. هر شی چې دی د روژې په راتلو سره هر دوکاندار هر تجار چې دی ګرانه یې د ملت درې په در دوی کوي د الله په خاطر دا شیان یو څه ارزانه کړي د مسلمین یې هم ورته وایي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.